نه په جیش احمد شي بدیم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د طالبان او پاکستانی پولیسو ترمنځ د وسلوال شخړې په نتیجه کې د مرجوب لري راپورونه ورکړل شوې دي ځای سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د پکتیکا په ډنډ پټان او د خوست ولایت پالي شور ولسوالي کې دغه وسلوال شخړې نن سهار وختي پیل شوې د طالبانو د دفاع وزارت جنو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې لشتر لشتر نو لس پاکستانی سرتیری وژل شوې دي یو امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ویلې د پاکستان یو ملیشا سرتیری وژل شوی او نور ټپیان دي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو او د پاکستان له ادابه مهم خبر کړو چې د دې جګړې په ارتباط کې نصار در یختر په کچه څلور اشاریه و درې زلزلې د کندهار شار او شاوخوا سیمه ولرسبلې د طالبانو له پیښو سره د مبارزه او چمتووالي ملي ادارې ویلې دي چې د زلزلې د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولې هم دې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک شورابک او معروف ولسوالیو کې د زلزلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي د زلزلې مرکز د سپین بولدک ولسوالۍ په شمال ختیځ کې په 120 کیلومتر کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتر ژوره سیمه یاده شوې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د آذربایجان رهبر الهام الیف ته ویلي کله چې د آذربایجان بیا الوتکه غوښتل د روسیې پر ګروزنی ښار راښکته شي د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د اوکران د بی پیلوټ الوتکو د احتمالي حملې له کبله فعال شوه خو ولادیمیر پوتین داونه ویل چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د آذربایجان د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط مسؤل وي د کرملین په وینا پوتین الیف ته ویلي چې په همدې شیبه کې پر موزدوک او ولادیوستوک ښارونو د اوکراین حمله روانه وي او د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د دغو حملو په دفاع بوخته وه تر دې مخکې ګنګوسی وي چې تیره چهارشنبه د آذربایجان هوایي شرکت د بی الوتکې په سقوط کې د روسیې د هوایي مدافع دستګاه شکیله وه په هغه الوتکه کې وشپته کسان سپاره وو چې د قزاقستان اقتاو ته نږدې نسکور کړای شو په دې پیښه کې د البوتکی اته د سوړلې ووشل شو او نه وشت نور ټپیان شو افغان بیټسمن رحمت شاه نن له زیمبابوی سره په ټسلوب کې 200 منډې پوره کړې په دې 500 ورځنۍ لوب کې چې د زیمبابوی په بلاوایو شار کې روانه ده لمړی بیټینګ د زیمبابوی کړې چې 500 منډې جوړې کړې دي نن د دې ټیسټ میچ دریم و او افغان لوبغاړو د دوه لوبغاړو په سوسیدو 425 منډې جوړې کړې دي رحمت شاه 201 دېش ناسوسېدلې دی او حشمت الله شهیدی 141 منډې بیټینګ ته ولاړ دی اوس د رډو په منځنۍ سپه په افغانستان کې اوریدل شي کله ناکله چپی له چای هیر شي ازادي رډو په منځنۍ سپه دولس شپږنی بي پټول افغانستان کې اوریدل شي په دې خبرونه کې د نننې جګړې جزئیات ترکو د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدونکو ازادي رډو ته ویل
جنګ لمړی دی ډنډ پټون ګمراکاتو شاو خو د کوم سیمې پسته چې د ستیو خو ته نګدي دغه ځایونه مشهور شوی
د خوست علي شیرو لول سوالي سرهم پور پوله نشت شي
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلی کې چې کورونا خالی کوي
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر طالبانو شخ کړی چې پر افغان شزو لګیدلې بندیزونه لري کړی
زه د یو افغان انجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خبره کېدو څخه ډېر زیات خوشاله کوم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په روسیې کې په افغانستان کې د سرو زرو بیې ګران شوي خو بازارونه یې ساړه شوي در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو دفاع وزارت وویل ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغه مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لشتر لژن نو لس پاکستاني عسكر د دوی په بریدونو کې وژل شوی دي خو پاکستان بیا یوازې د خپلو دریو سرتیرو د ټپي کېدو خبره منلې ده د پاکستان پوز ویلي چې دوی ته د خبرېتونو جواب ورکړي او لشتر لشه 15 خوارج او افغان طالبان وشلي نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورن کرخې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستانی عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. د پاکستان د پوځ د ادعاو په اساس بهراني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوستو په استفادې د پاکستان په خاوره بریدونه کړي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړای او لږ تر لږه 15 بهراني وسلوال یا افغان طالبان وسلي. پاکستان یوازې د خپلو دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل اکسپانه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورن کرخې ته څیرمه د دوی پټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورن کرښې ها غاړې 19 پاکستانی پولیساتو ته یې مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې یې تخریب کړي دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو نښتو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پټون ګمرکاتو شاو خو د کومې سیمې پستې چې د سپیو خو ته نږدې د دغه ځایونو نه شروع شوی بیا ان پورې شپولې سیمه او ته یخته وغځېدو. په دې کې د پاکستان له خوا کوم اون روغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی درې کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د مقبلو سیمې طرف یو داسې یو نیم داس کېږي نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترینګلی دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمېر اته تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول ښځې او ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیل اداوې تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخو د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لینډرو کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړسوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا غپی خا د شپې له 3 بجو او 6 دقیقو تقریبا داسې وخت پیښ شو ترګې سهار پورې دوام درلود. ځنی او ملي تلفات نه دی اړولې خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلي دي یعنی په سلو کې تقریبا 90 کاډي وتلي دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالي کوي. دغه څلور قومونو خلک ټول وتلي دي. دغه سهار پورې تر اوسه پورې روان دي وتلي دي. کورونو کې کوي نیم کس چیرته پاتې وي هغه هم چب غره کې ناستي. د کورونا ټول خالي شوي دي او خلک دغه سره وتلي دي. دغه خلک دغه سره وتلي دي چې ځان سره نه لري خاصې ځینو موټر نه درلودل په خو باندې روانو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې را وتلي دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو په خبره د کرخې په اوږدو کې لا هم ځینو سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د ډیورن کرخې په اوږدو یا ورته څیرمه د نښتو دا راپورونه وروسته له هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي 40 تنه ماشومان هم وژل شوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداري ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستانه اخیستل کېږي. پاکستان د دې همدې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالف ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي. خو د طالبانو حکومت دغه اداوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو برید ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د ډیورن لکرشت سره د جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې کله د طالبانو د پاوچ لویان د عنایت الله خوا رسمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو وشتلې ده؟ د په جواب کې وویل موږ د سیمې د پاکستان خاور نه ګړو، هغه د ډیورنت فرضي کرشي پوری غاړه سیمې دي. د پاکستان پوز بیا په یو بیان کې ویل دي چې تیر شپه د دوی په وینا فتنه خوارج شل 15 کسان غشتل چې د افغان طالبانو له پوسټو استفاده وکړي او د کورمه په سیمه کې د پاکستان خاورې ته نه نوزي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونه مخاوني بل. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کسانو تر مخنیوي وروسته نن سهار وختي خوارجو او افغان طالبانو په ګډه د پاکستان پر پوسټو د درنو وسلو بریدونه وکړل چې پاکستانی پوځیانو ځواب ورکړ. په بیان کې ویل شوی دي چې د پاکستانی پوځیانو د برید لامل تر 15 ډیر افغان طالبان او فتنه خوارج کسان وشل شوی دي. پاکستان فتنه خوارج تحریک طالبان پاکستان ډلې ته وایي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شویو محدودیتونو د لری کول غوښتنه کړې. یادې شورا د افغانستان په تړاو په خپل اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جنوی وي چې دا ډول اندیشنې دوی ته هیلې پیدا کوي. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پرخزو لګول شوی محدودیتونه ژر تر ژره لری کړي. یا د شورا د جمعې په ورځ نو وخت د دسمبر په 28مه د افغانستان په اړه په اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما او د یاد سازمان د سرمنشي د ځنګړي استازي لکار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو په لپسې سیاستونو او کړنو د منفي اغیزو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکی د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لری کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې اواز د اعلامیې خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان انجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم همي په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینۍ لار پر دوی د فشارونو زیاتول دي.
تغییر روی کرد طالبا در قسم د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرنۍ فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است کې بر بعضی از خواستههای ما تن بده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې دغه شان ویل شوی د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور رامنځته کولو لپاره مهم دي. که څه هم د طالبان حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي، خو دوی د ښځو په ګډون د افغانانو د حقونو د تامین او د ټولګډونه حکومت جوړولو په شمول د پرسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنو ته پام نه دی کړی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او میرمنو ګڼ اساسي حقونه نقض کړي، خو دوی تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر ښځو د لګول شوی محدودیتونو د لری کولو غوښتنه له طالبانو کړې چې په افغانستان کې د محدودیتونو لری کړي. یو شمیر افغان میرمنې توانیدلې چې د خپل ماشومان او د خوارځواکي مخه ونیسي. په دې اړه به وړاندې جزئیات په خبرونه کې په یو راپور کې در سره شریک کړو.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي د
تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یو راپور کې اټکل کړی شاوخوا 343 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي چې دا د نړۍ په کچه په هر شپږو ماشومانو کې یو تن دی. د دغه بنسټ د راپور له مخې د شخړو په ساحو کې د 13 ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره شوی چې په 1990 کلونو کې له 10% څخه اوس 19% ته رسیدلی دی. یونیسف وایي ماشومان لا هم وژل کیږي، ټپیان کیږي، له ښوونځیو بې برخې کیږي، اساسي واکسینونه نشي ترلاسه کولی او له سختې خوارځواکۍ کړی شي. یونیسف وایي 2024 کال د شخړو په ساحو کې د اوسیدونکو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د یونیسف راپور وایي د 2023 کال تر پایه د شخړو او تاوتریخوالي له کبله د بې ځایه شویو ماشومانو شمیر 30 میلیونه او 200,000 ته رسیده، خو د 2024 کال تر پایه دغه شمیر د دې لپاره زیات شوی چې د هیتی، لبنان، میانمار، د فلسطینیانو د قلمرونو او سودان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې شخړې زیات شوې دي. اوس هم اوکراین او روسیې ته مخه کوي. اوکراین او روسیې پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو په ذریعہ د تازه حملو تورونه لګولې دي. د پداسټیال کې چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یارخل څلورم کال په پوره کې دوی تفصیل په دې راپور کې
د روسیې پوځ ویلې د هغه څه دفاع کړي چې پر غنو سرحدي ساحو د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو حمله بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلې د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نشه کړې و شنډې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو تیر شپه 15 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې چې له دې جملې 28 بی پیلوټ الوتکې په روستوف، 12 په ورونج او 12 پر بلګرود ساحو نسکورې کړې سوې دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یو کلي دوه اوسیدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یو موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي 4 کسان ژوبل سوي دي. د دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال سوی نن سهار سوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د 15 منزله ودانۍ چت او د وی تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیستې دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تیر شپه د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکورې کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدې کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم ختم سوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات سوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې وشپته کسان سپاره و چې تیره چهار شنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکور سو او په نتیجه کې 38 کسان مړه او 90 نور ټپیان سول.
د چین او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو نن وویل چې منځنۍ ختیځ باید د لویو قدرتونو د جګړې ډګر نه وي. دوی زیاته کړې چې منځنۍ ختیځ باید له دې ساحې د بهر هیوادونو جیوپولیټیک سیالۍ د ډګر په توګه ونه کارول شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اعلامې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د هغه چینایي سیال وانګی موافقه وکړه چې نړیواله ټولنه باید د منځنۍ ختیځ د هیوادونو ملي حاکمیت، بشپړتیا، امن، ثبات، اتحاد او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. عراقچی چې کله د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی د چین ته لومړی رسمي سفر دی. ایران او چین په عین حال کې په غزه کې د اوربند او په لبنان کې د اوربند مناسبت د مناسب تطبیق غوښتنه وکړه. دا خبر هم لرو چې د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د ستنو شویو سوریایانو شمیر څه کم 1,000 ته ورسید. علی یارلیکایا پرون وویل چې یوازې د مخکنیو دریو ورځو پر مهال د سوریې 15,000 وګړي خپل هیواد ته ستنه شوي دي. هغه د ترکیې یو آژانس ته وویل چې د دسمبر پر 8 چې د بشار الاسد حکومت ړنګ شو تر اوسه 1,500 سوریایان خپل هیواد ته ستنه شوي چې په هغوی کې دیرش فیصره په ترکیه کې زیشې دلیدي. لکه چې په 2011 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شو، د سوریه نږدې 3 میلیونه وګړي ترکیه ته کډوال شول. راپورونه مرکه او اوریدونکو، په افغانستان کې ل اقتصادي او د خوراکي توکو د برابرولو په برخه کې لسونزو سره سره یو شمیر میندې توانیدلې چې د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره خپل ماشومان له خوار ځواکۍ وشخوري. څرنګه چې زیاتې د سنا کاکړ پر راپور کې اور
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د خوراکي سرچینو کمښت د ورځني ژوند لویه برخه اغېزمنه کړې، یو شمیر افغان میندې توانیدلې چې په خپل ځانګړي خلاقیت سره خپل ماشومان د خوار ځواک کېدو له خطره وشخوري. دا میندې چې د بشمیره ننګونو سره مخ دي، د محدودو سرچینو او دودیزو حل لارو په کارولو سره خپلو ماشومانو ته صحي خواړه چمتو کوي. بیا ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د تغذیه لپاره لکم لګښت او صحي خواړو لکه لوبیا او ریجو او موسمي سبزیجاتو استفاده کوي. د کابل ښار اوسیدونکو وحیدې چې خپل ښوونکي او خوندې وسکار دی، وی کولی شو په لږو امکاناتو خپل دوه ماشومان د خوار ځواکۍ وژغوري.
زمانی که طفل ما شش ماه شد پیمنی برش می دادم.
روز تلدی چه ماشوم می شپک می سینای سو او رو رو می ارتا ده نرم خوالو ورکول پایل کرد. لسو جی وردوز خب می فرینی جوڑا ولا ده ترکاری شروع به می ارتا جوڑا ولا سکه چیزای و خون که هم نم می شو کولای ده پسغه خواخلم. هر دو که به می لقصاب راود او نخود و لوبیا گازر و کچالو او پالک و سر به می شروع جوڑا ولا او یه وقت به می ورکولا یا به می در روده مغز به شروع که خشتوه او ماشوم ته به می ورکاوه
تا قاشق می کدم بعد از اوز برش می دادم.
یو شمیر میندو د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو په موخه د خپلو کورونو په حویلیو کې د سبزیجاتو کرلو او د استوګنې په ځای کې د شته خوراکي سرچینو څخه کار اخیستو ته مخه کړې. د بامیان ولایت اوسیدونکي صدف چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو د خوار ځواکۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله یې ازادي راډیو ته وویل.
ما دو طفل دارم، یکی 6 ساله است.
دو ماشومان لرم، یو شپږ کلن او بل یې څلور کلن دی. له شپږ میاشتنی وروسته مې ورته وریجې، لوبیا، نخود، کچالو او ترکاري پخوله سو د دوی له خوار ځواکۍ مخنیوي وکړم.
ډاکټران په سختو اقتصادي شرایطو کې د خپلو ماشومانو د روغتیا لپاره د میندو د اقداماتو ستاینه کوي، خو ټینګار کوي چې امیندواري میندې هم سالمې تغذیې ته اړتیا لري. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل
از دال ناسکو
امیندوار مینده دی لناسک دال پالک کدو گازر یو میوه څخه د ترکاری شروع او لوریجو دی وریجو شروع تیار کړی او د موادو د ښه جذب لپاره دی لیمو سره وخوري. خواړه د تازه چمتو کړی او پاکی ته دی پام وکړي او خواړه د په وخت فی ډول وخوري څو هضم یې اسانه وي.
د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر علي عمرزی ازادي راډیو ته وویل خوار ځواکۍ هغه حالت ته ویل کېږي چې کس ونشي کولای د خپلو خوړو اړتیاوې پوره کړي.
د لاملونو د نظر خوار ځواکۍ په دوه ډوله ده، لومړنی خوار ځواکۍ، دوهمي خوار ځواکۍ. د خوړو او امدارنګ د مور شدو ځین نور لاملونو لامل را مستکیږي، لکه په ماشوم ته د ماشوم د مور شدو کمواله، د شپږ میاشتنی څخه وروسته ماشوم ته متوازنه غذا ان شروع کول او وخت له مخکې د مور شدو قطع کول چې عموما په دوه کالو پورې مور شدو ورکول کیږي، او امدارنګ فقر، غریبي، خراب غذایی کلتورونه او رواجونه او وختونه د دې لامل ګرځي چې ماشوم خوارځاکی شي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د راپور له مخې په افغانستان کې خوارځواکي په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان د دسمبر په 12 نیټه د یو راپور په خپرولو سره وړاندوینه کړې وه چې په 2015 کال کې به له 500 کلونو کم عمره شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او 1.15 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې به له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. خو د ځینو میندو تجربې ښیي چې دوی کولی شي د ماشومانو د تغذیې لپاره کم لګښت لرونکي خواړه نه استفاده وکړي او همدارنګه د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو او د خوار ځواکۍ سره د مبارزې لپاره د ساده، صحي او لاسرسي وړ خوړو په کارولو سره خپل ماشومان د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې له خوار ځواکۍ وژغوري.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سرګران وایي د سرو زرو د پلور او پیر بازارونه سړه شوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرو زرو د بیې لوړېدو او د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره وویل چې د کار خوندې نه ده پاتې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وایي د سرو زرو د بایو په لوړېدو په بازارونو کې د پیر تقاضا هم کمه سوې ده. د بلخ ولایت اوسیدونکي او په مزار شریف ښار کې د یوې زرګرۍ خاوند فردین ازادي رادیو ته وویل چې د سرو زرو بیه د تیرو شپږو میاشتو په پرتله نسبتا لوړه سوې ده. د سرو زرو د پلور او پیر د بازارونو د سړېدو په اړه وویل
تر درې نیم سو توپیر راغلی. د خلکو وسه هم د جمهوریت په پرتله ټیټه ده، ځکه خو زموږ د پلور کچه هم کمه ده.
د کابل ښار اوسیدونکی او د یوې بلې زرګرۍ خاوند فیصل هم د سرو زرو د بایو لوړېدو او د بازارونو د سړېدو خبره کوي. دا سرګران وایي ځینو هغو کسانو چې مخکې سره زر پیرلی و اوس د خپلو ورځنیو لګښتونو د برابرولو لپاره یې پلور ته اړ سوي، او هغوی چې د سرو زرو د پیر نیت لري د بایو د لوړوالي او بې وسۍ له امله یې اخیستو ته زړه نه ښه کوي. د ګولډ پرایس ویب پاڼې د معلوماتو له مخې چې په ځانګړې توګه په نړۍ کې د سرو زرو ورځنۍ بیې څاري، د 2024 کال د ډسمبر په 20مه د هر اونس سرو زرو بیه کابو 2640 ډالره ښودلې، او د دغې ویب پاڼې د تیرو شپږو میاشتو د معلوماتو له مخې بیا د جون میاشتې په وروستیو کې د هر یو اونس سرو زرو 2326 ډالره ښودل سوي وه. ویل کېږي چې د سرو زرو د بیو لوړېدل او ټیټېدل ډیر وخت د ډالرو په بیه پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول د ودونو، کوزدو او محفلونو لپاره سره زر ډیر اخلي، خو د افغانستان د سرو زرو په بازارونو کې د بیو اوسنۍ لوړې کچې یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت اوسیدونکی عباس چې 2.5 کاله یې له کوزدې کېږي وایي د واده نیت کړی و، خو په خبره یې کله چې د سرو زرو له لوړو بیو خبر سو وایي ځنډوه.
به خاطر خرج مصارف زیاد و همچنان بیکاری که پیش آمد و تا حال نتونستیم که
در دیرو لگشتونو او بیکاری لکبله می واده و زندید، ځکه نمی سوای کولی چه دا واده لگشت پورا کرم. زما اندیشنه داده چه لیوی خوا بیکاری دا بل لوری تا دا سرو زرو بیل واده سوی دا که سرو زر نوی نه انجلی واده منی او نه هم د انجلی کورنۍ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله چې تازه یې واده کړی وایي د واده او سرو زرو د لګښتونو له امله د خپلو ځمکو پلور ته اړ سوی دی.
ما خپل هم د طلا لپاره پیسې پور غوښتې د خپلوانو ملګرو نه، خو وضعیتونه دغسې د اقتصادي وضعیت ټولو خلکو خراب دی، نرخونه خو بېحې جیب دي، نو وس ورته نه وه پور هم چا نه ورکو، اقتصادي وضعیتونه هم دغسې خراب دي، بیا هم ورته ځمکه خرڅه کړه.
له دې سره یو شمېر هغه ښځې چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې دندې درلودې خپلې یو اندازه پیسې به یې د ګڼو خصوصا سرو زرو پیرلو ته سپما کولې. دوی وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندو لرې سوي او اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسي کولای چې ځان ته سره زر یا نور ګڼه واخلي. له دې ډلې مرسل ازادي راډیو ته وویل
در شرایط فعلي طلا خوب بر نرخش بالا رفته، بعد از اینکه ما بیکار شدیم طلا خریداری نتوانستیم، د سرو زرو بیه ډېره لوړه شوې. له هغه وروسته چې زه اوسکاره شوم بیا مې سره زرونوش اخیستلی. مخکې مې چې دنده درلوده یوه اندازه تنخواه به مې سپما کوله او سره زر به مې پرې اخیستل، خو اوس شرایط داسې دي چې نور سره زر نشو اخیستی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د شنبې د ورځې یعنی د دسمبر د 28مه د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د یو ګرام قطري عیار سرو زرو بیه 15,950 افغانۍ، د یو ګرام سنگاپوري عیار سرو زرو بیه 4,900 افغانۍ، او د یو ګرام عربي عیار سرو زرو بیه بیا 4,850 افغانۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي کچه راټیټه او د بیکاریو کچه لوړه سوې ده. په افغانستان کې ډیری ځوانان له بیکاریو سره مخ دي او د خپلو ودونو د لګښتونو په ځانګړي ډول خپلو کوزدنو یا نامزادانو ته د سرو زرو د پیرلو لپاره د پیسو پیدا کولو او کارموندنې په موخه آن په ناقانونه لارو او سختو کړاوونو نورو هیوادونو ته کډول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د سرو زرو بیې لوړې شوې دي، خو د اخیستو توان هم کم شوی دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د غف شیبه 9 بجې او